د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال یو چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن رادیو له لارې د خلاصون لار د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیست او د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره مستوا خراکي او د اوریدونکو د دیني پوښتنو و جوابونو ته حاضر شوئ. تاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو کشتنی مو اخستی او د جواب لپاره مو خدمت مو قما ترا کړې.
جزاكم الله. بله، وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم را وښه. سلامت اوسئ. نوم څه دی او د کوم ځای مالک نیولې؟ قدرت الله صاحب، در تر سره اغلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شری پښتو نوم مطرح کی. قدرت الله صاحب، تاسو پښتنو واورئ، تاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د قدرت الله ورور پښتنو واورئ، مهرباني وکړئ که لطفا د دې پښتنو ته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې اصلا عبادت دا د کمیت نوم نه دی چې ته څومره عبادت وکړې. اصلا عبادت دا و الله ته د تسلیمېدو نوم دی. نو هر هغه عبادت چې پر هغه طریقه باندې وسی چې څرنګه اسلام هدایت کړی دی، نو اتمن به یې ګټه لاس ته راوړې وي، او که پر هغه طریقه باندې ونیسي نو بیا هغه ګټه نشته. د دې مثال داسې دی لکه یو څوک چې چاته خزانه وشي او دا ورته ووایي چې په پلان غره کې په پلانی ځای کې د پلانی درختی سره په 5 متری کې یو ځای یو خزانه ده. دغه کس ورسی هغه غره ته هغه درخته پیدا کی، نو دغه درختی څخه 5 متره نه 10 متره یا 15 متره لیرې ځای وکندي، معلومه خبره ده چې خزانه نسی پیدا کولی، ځکه کم حد چې چاور شولی و هغه حد ایمات کی. نو لهذا په عباداتو کې هم کم حد چې الله او د الله پیغمبر شولی دی، که پر هغه طریقه باندې عبادت ونه کړل سی، د عبادت چې هغه ثواب دی هغه لاسته نه راځي. نو لهذا زموږ د مذهب ټولو کتابونو لیکلي دي چې دغه سنت 12 رکاته دي، 2 رکاته سنت تر سهار مخکې دي، او 4 رکاته سنت د ماپښین تر لمانځه مخکې دي، 2 رکاته سنت د ماپښین تر لمانځه وروسته دي، او 2 رکاته سنت د ماښام تر لمانځه وروسته دي، 2 رکاته سنت د ماخستن تر لمانځه وروسته دي. دا 12 رکاته نفل یا دا 12 رکاته سنت مؤکده دي هر یو په خپل خپل ځای کې، الا بعذر. عذر دا دی چې یو څوک د ماپښین جماعت ته حاضر سي، سنت یې نه کړي، هغه بیا وروسته وکړي. او دا چې یو څوک د ماپښین سنت مخکې راوکي، د دې دپاره خو بدیل شته چې د هغه 2 رکاته یې نفل سي، وروسته بیا نور 2 رکاته سنت راوګرځي. تبین الحقائق لیکي، قال رحمه الله: والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان، وقبل الظهر والجمعة وبعدها 4. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعده 2 ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. رواه مسلم. تبين الحقائق جل أول صفحة سبعة تبع المطبعة الكبرى الأميرية بولاق القاهرة. حاصل دا چې دا غرور کې دا 2 رکعته سنت ورسته بیا وکي، اغل منځ هم بیا ځای نه ځي، او دال منز اهم بیا زاینت. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله. میرا بانی خبر نمرا وش هست او دا کم زای مالی کنی ولی شیر احمد صاحب د پنجوایی څخه درته سره اغلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. چې د سهار جمعات ولاړ وي یو رکعت تیر وي ته سنت پوره کولای نشې نو سنت پرېږدې او که جمعات پرېږدې شا او که چیرې پرېږدې بیا راګرځول غواړي که. یا شیر احمد صاحب ستاسو څخه ډېره مننه. ستاسو پوښتنه واورېده. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب تاسو د شیر احمد ورور پوښتنه واورېدل. د دوی د پوښتنې د جواب په هیله
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې د وخت د تنګۍ په وجه باندې یعنې دا چې د جومات دواړه رکاتونه د چا څخه تیریږي نو سنت یې د سهار پرېږدي وروسته دې بیا دا سنت نه راګرځي. دا مفتبهي قول دی. یعنې دا که چیرې یو رکات نیولی سوای یو ځینې تیرېدی خو سنت دې وکړي. که دواړه رکاتونه ځینې تیرېدل بیا دې سنت پرېږدي فرض دې په جماعت باندې وکړي وروسته دې بیا دا سنت تر مرختو مخکې او وروسته نه راګرځي. په تاوای هندیه لیکي والسنن اذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط هكذا في محيط الصرخسي وهو الصحيح هكذا في البحر رائق وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضى عندهما خلافا لمحمد رحمه الله كذا في محيط الصرخسي فتاوای هندیا جل اول صفحه 112 تابع دار الفکر بیروت. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب بله پوښتنه اورو. بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم را وښایست. نثار احمد صاحب د نمینه هیئت څخه درته سره اغلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ. نثار احمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب مهرباني وکړئ که د نثار احمد ورور د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې التحیات یا تشهود دا ویل په اخیره ناسته کې دا واجب دی او درود ویل یعنی اللهم صلی اللهم بارک دا سنت دی. نو سنت که چیرې پاتې سي لمانځه ته نقصان نه رسیږي او په داسې وخت کې چې بیا جماعت پاتېږي یا د جماعت رکات ځینې پوتېږي په دغسې وخت کې که پاتې سي خو بیخي لمانځه ته نقصان نه رسیږي. که ضرورت نه وي دا ځینې پرېږدي سنت عمل او که چیرې ضرورت و پاتې سي پروا نه کوي. درر الحکام لیکي لكنه يزيد هاهنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة عندنا وفرض عند الشافعي. درر الحكام شرح غرر الأحكام جل أول سبحاش برج أبيع تابع دار إحياء الكتب العربية بيروت هكذا في العناية جل أول سبحا دريسا وشبارس تابع دار الفكر بيروت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب بله پوښتنه اورو. بله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحیح صحابه ده محترم جمهوری
زکر و کلمه قرآن و طول کار کرو. وعلیکم السلام. سلامت و سی مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مالی کنی ولی عبدالملک صاحب درته سره اغلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
محترم شریف صاحب دا ده چې د سړی دغدی باغ مولری مخته مولری او دغه تر نه دی پیسه مولری او درغه مخته باغ څنګه فرخ باندې
که سړی باغ او باغچه ولري او نغدي پیسې نه لري او پور عمر باندې باندې دي نو د پور اندازه یې څونه ده داسې نه در معلومیږي ښه یو سړی باغ او باغچه لري یو نیم لک روپۍ پوروړی دي نو پر دغه سړی باندې اخترۍ کیږي او که نه او نغدي پیسې نه لري ډېر ښه محترم مفتي صاحب تاسو د عبدالملک ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایاست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله په تاوای حقانیې په جل څلرم صفحه اته دېرش کې رانقل کړې هلته یې لیکلی دي وایي که چیرې دا سړي ځکه و باغچه درلوده او حاصل یې د ده د یوه کال ورکاوي لا زیات و نو اختری ورباندې شته او که چیرې باغچه لري باغ لري ځکه لري دومره حاصل نه کوي چې د ده د کال خوراک دي سي بیا اختری ورباندې نشته او همدا ډول دغه جزیه بحر رائق په جل اتم صفحه یو سل څلور اویا کې هم را نقل کړی وه هغه بیا دا خبره کړې ده وایي که د یوه کال وي په کم کې خو نشته بل اتفاق چې د یوه کال وي په دغه کې علماو څه خبره کړې ده ځینې کسان وایي چې بالابود مال وي اخترۍ دي ورکي ځینې وایي چې نه چې د یوه کال حرکت ورکوي که څه هم بالابود شی نه لري اخترۍ کې وکړي دا چې پر دغه ورور باندې دومره قدر پیسې هم باندې دي نو که دا د ده د باغ اصل واخیستل سي او پور هم ځینې ورکول سي ده ته د کال خوراکا یا بلابود شی پاته سي اخترۍ باندې شته که شی نه پاتېږي اخترۍ نشته باندې په تاوای حقانیه جل څلرم صفحه اته دېرش که دا فی بحر البحر رائق جل اتم صفحه یو سل څلور اویا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله احسن الجزاء محترم مفتساب خورکی مپشتنه کړی دا وای کدی شزی خاوند حرام مال حرام کار کوي او حرام مال کور ته راوړي او خپل شزی په دغه حرام مال باندې کالی وروکي نو دغه شزی المنس په دغه کالو باندې صحیح دی او کنه او دا وای کچیر یو شزه په خپل لاس مزدوري وکي او بیا دغه کالو په شیخ خپل خاوند ته ورکي نو بیا المنس کیږي او کنه
دغه پښتنی په جواب کې باید وایم چې د ښځې نفقه او جامه دا خو پر خاوند لازمه ده البته که چیرې د ښځې یقین راسي چې دا خاوند ما ته کم مال په جامه یا نفقه کې راکي دا حرام مال دی حرام مال په هیڅ وخت حلال نه ګرځېږي که څه هم لاس پر لاس بندې نو د حرام مال څخه ځان ساتل پکار دي یو روایت ترغیب و ترهیب رانقل کړی دی حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وای ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ما یو داسې څوک جوړ کړ چې دا دعا مې قبول اس پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ته وفرمایل چې کسب دی پاکه د حرامو سجان وساته یو څوک چې یو ګوله حرام خولې ته یوسي تر څلوېښتو ورځو پورې دا دعا نه قبلېږي او همدا ډول یو بل روایت کې راغلی دی دغه روایت کنز العمال را نقل کړی دی په رقم نظر دوه سوه یو اویا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې یو څوک د دې پروا نه کوي چې پیسې مې د کومې خوا رالې یعنی حلال دي که حرام دي الله جل جلاله د ده پروا نه کوي چې د کومې دروازې دوزخ ته ننوځي نو که چیرې د حرام مال څخه ځان وساتل سي دا خو ډیره لو خبره ده او هغه ښځه دعوه کولی سي پر خاوند باندې چې پاک مال ورکړي که دا خپل همت وکړي خپل مال ځان ته حلال پیدا کړي دا د دې همت دی الله به ورته اجر عظیم ورکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب بل اوریدونکو یاورو بله
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای مړی کني ولې
مور نو دا علاج دا وشو
ستاسو په دوام نه خوږي. ښه، ګلالی صاحب ستاسو پښتنه واورید رسول ستاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د ګلالی ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی د پښتنې جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې وسوسه اصلاً دا د شیطان یو ډول دښمني ده چې د انسان سره یې کوي. دغه وسوسه چې ډیره سي آخر یو جرحه په دماغ کې پیدا کی چې یو دماغي ناجوړي ځینې جوړ سي. په داسې حالاتو کې نو بیا درې کار کول پکار دي. هم د اعصابو د یو مالج ډاکټر سره مشوره پکار ده، ځکه دغه وسوسه چې په شروع کې مخه ونه نیول سي په تدریج تدریج شیطان په دې وسوسه اخته کی آخر دماغي ستونزه ځینې جوړه کی. یو کار خو به دا چې د مالج ډاکټر سره، او دوهم کار دا چې د دغسې وسواسي انسان قناعت په خبرو که په کار دی. یو څوک چې په خبرو پوهیږي هغه دې د دې شیطان دښمني ورته اظهار کړي، او د وسواس لپاره چې کم سهولتونه دي کم امتیازات دي چې شریعت ورته ورکړي دي، چې په ځینو شیانو کې د ده سودا بندیږي، هغه شریعت ورته معافي، هغه مسائل او احکام ورته بیان سي. او دریم کار دا وسي چې دا دوه آیاتونه ورزده کړل سي، او ډیر ډیر دی وایي د وسواسو د لمنځه وړلو لپاره الله عز وجل خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته دا آیاتونه ښوولي دي. وایي داسې وایه، هغه آیاتونه د سورة مؤمنون اووه نویم او اته نویم آیاتونه دي. الله عز وجل فرمایي: وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون. بس دا دوه آیاتونه ورزده که، دا دی وایي الله تبارک و تعالی به د شیطان د وسوسو څخه خلاص کی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب د بل اوریدونکو پښتنه ورو. بله،
السلام علیکم. زاد مالک
زمزم عبد الملک صاحب د دوهم ځل د پاره در تر سره خلاص وایي، مهرباني وکړه اوس مخبل پښتنه مطرح کی. و د یو لکو اتیا زرو زر لري، او زر د ده خپل دي، اخترې قرباني کیږي او کنه؟ عبدالملک صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل، رسول ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالملک ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پیسو ته اعتبار نشته، اعتبار د زرو وزن ته دی. د زرو وزن که 15 اتیا گرام و اخترهی وربانجی ستا، که تر 15 اتیا گرام زر سر زر کم و بی اخترهی وربانجی نستا. دا چه تا یو لکو اتیا زر یاده یه پا اوس بازار که خو پا یو لکو اتیا زر بانجی 15 اتیا گرام نکیش. معلوم خبره ده چه پا دی بانجی با چلویش یا 15 یا 15 گرام کیش. نو که چیری یو چوک پا قط داغه یو داغه زر ده یو لکو اتیا زر و لری، بلابود نور زر و نلری، نقدی ور سره و نه لري، پاک صاف هیڅ چي نه لري، نو پر دا سړی اخترې نسته. خدا مسله دی یادې که څوک دغه سزار ولري 40 یا 50 ګرامه نه، دغه یو لکو اتیا زرو د چپنن بازار کې کیږي، او ور سره یو لږ پیسې ولري 100، 200، 300 پر دې سړی اخترې سته، ځکه خو دلته دوه نصاب سره راغله، یو دغه د پیسو دی نقدی دی، یو هغه سره زر دی. کله چې دوه قسمه نصاب سره راسي، نو هر نصاب چې پرکاوي بس هغه نصاب معتبر دی. نو دغه سره زر چې کالدارو ته راواړول سي، نو د کالدارو نصاب خو 2000 افغانۍ دي، دستي پرې کیږي. ګوره دا تر 15 اتیا ګرامو زرو چې کم وي، دا د هغه چا دپاره چې نغدي پیسې او نور سپین زر هیڅ ونه لري. که سپین زر یا نغدي پیسې درلودې، نو بیا هغه سره زر و دې کالدارو یا افغانیو ته راوړي یا دې سپینو زرو ته راوړي، بیا اخترهی ورباندې سته. حاصل دا ګرانو وروره، که ته نور هیڅ پیسې نه لري پر دغه زرو اخترې نس، او که لږ یا ډېرې خدای دې وکړي چې 100 بلاوه سره لري، بیا اخترهی درباندې سته. دغه جزیه را نقل کړې ده فتاوای حقانیه جلد دریم صفحه 514، خیر الفتاوا جلد دریم صفحه 425، امداد الفتاوا جلد دوم صفحه 19. نو لهذا ډیر شي زدا سې دي چې لږ زر لري هغه د یو ډیر شو زرو زر وای ځاز ما پر دې زرو خو زکات نه کیش. دا د دې جزرو افغانو زر رښتیا هم پر دې باندې نسته، خو په دې شرط دا ښځه نورې پیسې ورسره ونه لري، حال دا چې دغه لږ پیسې د زرو 1500 اره ښځه لري. نو په دې لحاظ باندې دي ښځې د خپل د زرو یو ترتیب جوړ کړي، یا دې خاوند ته وبخشي، یا دې اخترۍ کړي، یا دې دا نغدې پیسې چې لري دا دې په ملکیت کې هیڅ نه پرېږدي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اولادون كده. بله دا علم دا حسولو طريقة او بل
او چې څوک علم حاصلي هغه باید کوم خصوصیات په ځان کې راولي،
او چې څوک علم حاصلوي کوم خصوصیات باید په ځان کې ولري. ستاسو نوم؟ حمید اللہ صاحب پشتنہ السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو حمید اللہ پشتنہ مہربانی ہو کی لطفاً پشتنی جواب وایست.
دغه پشتنی په جواب کې باید وایم چې د علم د حاصلولو لپاره تر ټولو مهم شی تقوا ده. طالب العلم چې کله علم لاسته راوړي، نو اولین به دا کار کوي په ځان کې به تقوا راولي. تمام اوامر د الله چې دي هغه به عملي کوي، د تمامو نواهیو څخه به ځان ساتي. طالب به د هر ډول ګناه څخه ځان ساتي، د جماعت پابندي به کوي، درواغ به نه وایي، حسد به نه کوي د چا سره، غیبت به د چا نه کوي، او سپکی سپوری بچا تا نوائی، شکنزل بنکی، دا طول گنهونه دی. او هر حقه کار چه پا شریعت که منع دی دا اغو طول سخه بزار سه. طالبان خو اکثر دا داغستونز سر مخکیش چه پا مدرسه کی دا یو بل هم سمتی سر رقابت پر درس راس، بیا دا اغا سر حسد کی دا گناه دی. کل مقابله دا یو بل هم سمتی سر راسی، نو بیا دا اغا غیبت کی دا گناه دی. او کله کله ټوکی ټکالی دومره سي چې د جنگ پورې خبره ورسیش، جنگ ګناه. او دا هغه کس سره هغه کس ته بیا شکنځل کی دا ګناه، یا د جماعت پابندي ونه کی دا ګناه. د دې څخه ځانونه ساتل پکار دا یاو. دوهم به کامل تربیت طالب العلم په ځان کې لري. کم حقوق چې الله خپل مخلوق ته ورکړي دا هغه به پیژني. طالب به د پلار حقوق پیژني، طالب به د مور حقوق پیژني، طالب به د ورور حقوق پیژني، د امسایه حقوق به پیژني، او پر لارې باندې د لارې آداب به پیژني، د خوراک آداب به پیژني، د سپینجری حقوق به پیژني، د عالم حقوق به پیژني، د استاد د به پیژني، د ماشوم د به پیژني. دغه تربیت که چا په ځان کې راوستي، الله عز وجل به شعلم. ډیر وخت طالب العلمان داسې وي چې طالبان دوکي ورکوي، شیطان دوکي ورکوي، او په دغه وخت کې په دې کې د غرور ماده پیدا کړي. بیا چې په مدرسه کې وي، کله کلي ته ولاړ سي، نو هلته بیا داسې تقاضا کوي د پلارو د ورونو څخه چې زه خو سبق وایم، دین زده کوم، تا زما احترام وکړه. نه نه، دی به د هغو احترام که په کلي کې د ده یو کمزوری مولایي پر هغه ځان لوړ بولي، وایي ته خو مولایه کمزوری یې، زه خو طالب یم، دا دې اوس مې کتابونه غټ غټ ویلي دي، در تا ممکن ښه مولا سم. یا په کلي کې هلته کمزوري طالبان وي، د ټیټې سوې طالبان یې پر هغو ځان لوړ بولي، یا د سپینجرو احترام نه کوي، نو څه چې د سپینجره زه خو بیا طالب یم، داسې نه. یا د یو عالم احترام نه کوي، نو زه ته خو زما استاد نه یې، عالم به یې د ځان به یې. نه نه، د هر عالم احترام، د هر سپینجری احترام، او د هر طالب احترام، د هر ماشوم احترام، د پلار و مور احترام، د همسایګانو احترام، د عامه مسلمانانو و ټولو ته په درنه سترګه کتل، دا تربیت په ځان کې راولي. او دریم کار دا وکړي چې د علم د لاسته راوړلو لپاره د علماو سره مشوره وکړي. طالب العلمان اکثره داسې چې کله سبقان شروع کړي، نو د یو بل طالب سره مشوره کوي، وایي ولاندې ولاندو راته وویل چې شش کال پلانکۍ پلانکۍ کتاب واخله. داسې مه کوئ. تاسو چې هر طالب العلم چې کوم کتاب شروع کړي، د هغه استادانو سره دې مشوره وکړي چې هغه ښه علما دي، هغو ته د علم طریقې معلومی، تو هغو سره دې مشوره وکړي، او پر استدلال او دلیل بنا باندې دې پر هغه تګلاره باندې تګ وکړي. نه دا چې د عامو خلکو یا د طالب العلمانو د دې سره دې د علم په لاسته راوړلو کې مشورې نه کړي. بس دا د علم د حاصلولو لپاره شی طریقه تقوا، تربیت، صحیح مشوره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب دورستی اوریدون کی الکاخ. بلے بلے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی خپل نوم راوښه. سلامت اوسی.
احمد الله دا نیمه سن عليك ولد شريف سلام ودا هاته ما کړه چې زه د یو جامع یا د یو مدرسې سره مرسته کوم یو یت پټای چې ثوابونه و ټول مړو ته ورسیږي. آیا دا کې درسته کې یا یوازې ما لپاره
ده؟ احمد الله صاحب تاسو شريف شتنوار رسول تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتی صاحب تاسو ده احمد الله ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پښتنې جواب وایست.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم که څوک نیک کار کوي ثواب یې خلکو ته بخشي دا ښه کار دی. بخاری شریف کتاب الوصایا باب ما یستحب لمن توفا کې یو حدیث را نقل کړی دی. یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته وویل چې مور مې وفات زه صدقہ اور پس کولے سن نبی علیہ السلام تو پر منع نعم تصدق عنها خیرات اور پس وک ثواب اور بخشا نو ار چاته ته ثواب بخشا لے سے مڑوتے بخشا لے سے بندوتے بخشا لے سے ثواب ستانه کمی اللہ ستا پر دینی ایک کار بند پر دینی ایک نت بند تا ته اللہ عز وجل اجر نظر کی بلکہ چوک ما زدن ایک کار ارادہ وک اللہ عز وجل پر دامت لک ارادہ بنی لا ثواب ورتی دا چې ته نیک کار وکې پر دې باندې الله یو ثواب درکوي. بیا چې دومره نیکي وکې نور ته هم ثواب وبخشي دا بیا بله نیکي ده الله یې درکوي او ټولو ته ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د تعلیم القرآن راډیو درنو او عزتمنو اورېدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې زه اور سره محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.